دارد. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
دیر من نستار فروغل تاسو او اوریدون کتا از ما لخوا سلام ده آزادی رادیو ده خبروانه یو ساعت دوام کبی. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري ورسته له هغې چې په کابل کې ځینې غلچکي بریدونه وسول سر لننه په دغه ښار کې د تورو شیشو او بې اسناده موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازه وسلو پر لیږد بندیز ولګول سو. تر خبرونو وروسته د دې او نور موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړي چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارۍ سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړ مورات د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامیه کې دا یوه خورا خوشنوونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون ویلي و چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوي دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس مړه سوي، ولس لا درکه دي او ولس نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي.
متاسفانه
با فرار رسیدن لبد د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځنګړي توګه تازه میوي له را رسیدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو یې ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدرې ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤول عبدالرحیم رحیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل سوه چې طالبانو دغې ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمي وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په ور رسېدو طالبانو پښې سپکې کړې. موږ پر طالبانو اندښتونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی تر شا سول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچه کوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانګ مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن ټپیان سوي. دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی او کنه ښاغلی رحیمي یې په اړه څه ونه ویل. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نورو ټپیان کړي دي. د سیمې کې یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماپښین په مقبلو دره کې د پولیسو پر هاموي موټر وسوه. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت له ازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه کړي ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغه تګلارې په اړه وویل:
كما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لشپږو بجو دور بند پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرني جنگیالي باید د لیبیا څخه ووځي. ټول ملیشي باید منحل او بې وسلې سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافي د نظام تر سقوط او د هغه تر وجل کېدو وروسته په کورونی بحران او جګړو کې شکیله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بسترې دوه ته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم دا مهال د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بسترې کېدو ته په تمه و په خپل کور کې سا ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. د تیلو صادرونکو سازمان یا اوپیک او متحدو هیوادونو پرون د یوې بلې میاشتې لپاره هم د تیلو د تولید د بیساري کمولو پر تمدید موافقه وکړه. دوی د بازارونو د ثبات په هیله چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوي دا موافقه کړې ده. اوپیک سازمان چې دیارلس هیوادونه یې غړي دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه یې مشري کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیراله کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه. دغه سازمان د مخکنی موافقې له مخې له مې میاشتې د جون تر پایه د تیلو په تولید کې په ورځ کې د 9.1 میلیون بیراله کمولو موافقه کړې وه چې وروسته به د تیلو کمولو دغه اندازه تر دسمبر میاشتې پورې د ورځې 8.1 میلیون بیرلو ته راوستل سي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د تیلو بیې خورا ټیټې سوي دي، خو پیک سازمان هڅه کوي چې د تیلو د تولید په کمولو سره د تیلو بیې ثابتې وساتي. او سلګونو کسانو پرون د روسیې د پلازمینې مسکو په سره میدان کې د کتاب په یوه نندرتون کې ګډون وکړ. ځینو انتشاراتو د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې په دغه نندرتون کې ګډون ونه کړ. دغه نندرتون داسې وخت جوړ شو چې په مسکو ښار کې لا هم د خلکو پر غونډېدو بندیز پر خپل حال دی. د روسیې چارواکو بیا د محدودیتونو په نظر کې نیولو سره دې کلنی نندرتون ته اجازه ورکړې وه. په مسکو کې د کورونا وایرس له کبله پر غونډو محدودیتونه لګول سوي او تمه ده چې دا محدودیت به د جون تر 14مې دوام وکړي. په روسیه کې تر پرون پورې د کورونا وایرس 4,80,000 پیښې ثبت سوي وې. دغه هیواد دا مهال له امریکا او برازیل وروسته د دغه وایرس تر ټولو زیاتې پیښې لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست.
سر لننه په کابل کې د تورو شیشو او بی اسناد موټرو پر تاګ راتګ بندیز ولګید.
سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم د موږ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زه شي تطبیق شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ور بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په سفر وتلی دی. په دې اړه د پوهنتون له یوه استاد سره خبرې شوي.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی. نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالي شورا ده، هغه منځته راغلی تر یو حده پورې.
په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا داعش ډله په افغانستان کې محوه سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د پولینډ صدر اعظم وایي هیله مند دی چې د امریکا ځینې ځواکونه به له جرمني دغه هیواد ته ولېږدول سي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې اورېدلی سي. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. په کابل کې د ګډو ځواکونو قمندانی چې تیره اونۍ جوړه سوه په خپل لومړني ګام کې د دغه ښار د امنیت طرحه وړاندې کړه. د دغه طرحې له مخې چې سر له نن یکشنبه عملي کیږي، په ښار کې د تورو شیشو او بې اسنادو موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازو وسلو پر لېږد بندیز ولګېد. امنیتي څارونکي وایي دا طرحه ډېره نوې نه ده او دوی یې پخوانیو تجربو ته په پام عملي کول هم ناشونی ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قمندانۍ یوه طرحه اعلان کړه. هغه طرحه چې ډېره نوې نه برېښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یکشنبه یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کېناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قمندانۍ چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده تیره اونۍ رامنځته شوه او مشري هم د کابل امنیه قمندان ته وسپارل شوه. ګډې قمندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری یې ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کیږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورې ښیښو او بې اسنادو موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې یې په رسامیو د تورې ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلي امان ازادي راډیو ته وویل پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام خې اقدام ده او دا اولنی اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرنی اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنگ وهلی وطن ده او جنگ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم دی منګه همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زه شي تدبیر شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمیر وکیلانو له دې وړاندې ویلي کابل ښار کې ورانکار فعالیتونه تر ډیره د تورې ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمیر سفارتونه هم تورې ښیښې موټر کاروي، خو طرحه کې دا نه ده مشخصه شوې چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
که څه هم د افغانستان حکومت په وار وار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د له منځه وړلو او کمزورو کېدو خبره کړې ده، خو په وروسته یوه میاشت کې دې ډلې درې حملې کړې دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې د حقاني شبکې، لشکر طیبه، القاعده او نورو وسلولو ډلو په همکاري دا حملې کړې دي. فیروزه عزیزی پر دې موضوع راپور لري.
داعش د افغانستان لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ که ځپل سوې ډله. که څه هم افغان حکومت په ځلونو د دغې ډلې د له منځه وړو او کمزوري کېدو خبره کړې، خو په وروستۍ یوه میاشت کې دې ډلې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې درې سترې حملې ترسره کړې چې مرګ ژوبله هم درلوده. یوې باخبرې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ننګرهار کې په یوه جنازه کې او په کابل کې په یوه روغتون او وزیر محمد اکبر خان جومات باندې یادې ډلې حملې ترسره کړې چې مسؤلیت یې هم همدې ډلې منلی دی. د غیبا خبر امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نو می واخیستل سي. ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روختون بریج چې میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ته پکې مرکزوب لواوخته، یوازې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کار نه، بلکې نورې وسلوالې ډلې لکه لشکر طیبه، حقانی شبکه او یو شمېر نورې ډلې هم پکې ښکېلې وې چې په خبره یې پاړه چیرنی روانی دی. د دې ډلې وروستۍ حمله د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان جومات و چې پکې د دې جومات خطیب محمد ایاز نیازی هم ووژل سه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دغې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې په دې برخه کې باید نړیواله اجماع رامنځته سي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د داعش د حملو په هکله میدانی کار کوي، معلومات موږ سره شته په پیجونو کې او په خبرونو کې. داعش خو بالکل د نور ترسي ډلې هم هڅه کوي ترڅو خپل فعالیتونه تقویت وکړي. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅه دا ده چې هغوی نابود کړي، او په همدې حال ځینې مهم غړې چې دي هغوی ونیول شي ترڅو د هغوی شبکه کمزوره شي.
ښاغلی آریان وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله د نورو ترهګرو ډلو په مټ او همکارۍ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې د داعش ډلې سره د حقانی شبکې د اړیکو خبره کړې او زیاتوي حقانی شبکې په کابل کې د بریدونو لپاره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ته زمینه برابره کړې ده. له دې سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې یاده ډله د طالبانو ځایناستې کیدای سي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې د دغې ډلې په اړه څېړنې هم کوي وایي په راتلونکي کې احتمال شته چې ډیری طالبان هم له دغې ډلې سره یو ځای سي.
داعش پروژه یو نړیواله پروژه ده، کله چې هغه په سوریه کې او عراق کې او ځینې نورو هیوادو کې لکه یمن کې هم ول، کله چې دوی له مات سره مخ کیږي نو د دوی هغه جواب افغانستان خواته مخه کوي. نو افغانستان لپاره هم د دومره وړه موضوع نه ده چې په سو اوایي حملاتو باندې افغانستان حکومت هغه لمنځه ویسي. تاسو وګورئ د مختلف فشارونو له امله چې هغه سه هم طالبانو ادا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او ځینې دولت ته دا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او چې یو تعداد ل خپل کورنۍ سره راغلل تسلیم شو، چې متاسفانه دا غو سرنوشت مل معلوم نه دي چې هغه څه شول.
ښاغلی احمدزی وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله لا هم د افغانستان لپاره ګواښونکي وسلواله ډله ده او ځپل یې اسانه نه دي. د نوموړي په خبره دغه ډله ورځبلې ته د پیاوړي کېدو په هدف په ښارونو کې جنګیالي جذبوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جون په لومړۍ نیټه په یوه راپور کې وویل داعش ډله په کابل کې په ډېرې چټکۍ سره سربازګیري کوي او په یو لوی خطر بدلیدونکې ده. خو تر دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې 13 تنه غړي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. همدارنګ د کابل په ګډون په کونړ او یو شمېر نور ولایتونو کې مهم غړي د افغان ځواکونو لولوري وزل سوي او یا هم نیول سوي دي، چې یو یې هم د دغې ډلې د خراسان د څانګې مشر اسلام فاروقي و چې دا مهال له افغان حکومت سره په بند کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د هیل او ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د هوایي ځواکونو د دوو روسیو بریدونو مسله څېړلې ده چې په فراه او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو وشول. دغه خبرونه په افغانستان کې د همدې بریدونو په ارتباط د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګیت دا خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځې په ټویټر کې ولیکل: موږ تکراروو چې ټول لوري باید شخړې کمې کړي تر څو د سولې خبرې وشي. د سانی لګیت په وینا په فراه کې 15 طالبان په نقشه شول. د فراه د امنیت قمانداني ویاند محب الله محب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سری قطې غړي د شپې د یوې بجې خواته په نقشه شول. هیل رسپانه د ډګروال لګیت په وینا لیکي چې دا حمله د اختر تر اوربن را وروسته لومړی حمله دي چې پر یاغیانو وشوي. د فبروري په 19 نیټه د سولې په تړون کې طالبان وشمنه وکړه چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي، خو هیل رسپانه لیکي چې تر دې را وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو حمله زیاتې کړې دي او یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې تړون امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په هغه صورت کې چې طالبان حمله کوي دوی د خپل افغان متحدانو دفاع وکړي. ورسپانه لیکي چې تر دې مخکې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو بریدونو په اړه د سولې د خبرو په خاطر معلومات نه خپرول او په دې اړه وروستی راپور په فبروري کې خپور شو. هیل لیکي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو له لوري د ترسره شویو بریدونو په اړه هم معلومات له رسنیو سره نه شریکول. د ورسپانه په باور امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر دې مخکې وروستۍ حمله په مارچ کې د سولې تر تړون څو ورځې وروسته کړې وه. ملټری ټایمز لیکي پر طالبانو د هوایي حمله په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان د وتلو په حال کې دي. خبرونه لیکي که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت چمتووالی نیسي چې تر 8000 ډیر عسكر تر نومبر پورې بیرته متحده ایالاتونو ته ستانه کړي، خو دفاع وزیر مارک اسپر د می په وشتمو ویل چې دا یو انتخاب دی او یوازینی انتخاب نه دی. ملټری ټایمز وړاندې لیکي په اختر کې اوربند چې بیا د یو شمېر زندانیانو تبادله هم ورسره لشوه، دا هیله بیا راژوندې کړه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ګارډین ورځپاڼې له سیاست لرې یوه مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼې لیکي چې د کابل له ماشومانو نیولې د طالبانو تر مشانو پورې د ټولو په اند خواږه له کافین ډک مشهور دي، خو څوک یې روغتیایي اړخ ته پام نه کوي. ګارډین لیکي د مکتبونو بهر، د روغتونونو په کانتین کې، د سړک پر غاړه، په هر سوپر مارکیټ کې او حتی د وزیرانو په غونډو او د ودونو په محفلونو کې انرژي ډرینک تر سترګو کیږي. ورځپاڼې لیکي د هر عمر خلک دا مشروب شي او حتی امیدواره میندې شي پرته له دې چې ضرورونو ته پام وکړي. ګارډین بیا د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداری ته هم اشاره کړې ده چې د انرژي ډرینک زیات شل صحت ته زیان اړوي، په ځانګړي ډول ځوانانو ته تاوان لري. دغه بریتانیایي ورځپاڼې لیکي چې په بریتانیا کې بندیز لګول شوی دی چې هغه ماشومان به دا مشروب نه څښي چې عمرونه یې تر 1400 کم دي.
احمد شیبر وو چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ور بیا د قطر، پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پرې موافقه سره کېدل چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره شوې ده.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني د مذاکراتو لپاره اړین وو، هغه منځ ته راغلی، بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی د ټیم د غړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس له منځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځ ته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخص تر آدرس دی افغانستان دی حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده، هغه منځ تر غلې تر یو حد پورې سیاسيون په دې اړه استل شوی او یا موافق دی په د باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات تلار سو صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران په خصوص امریکا او نور یوازونه چې افغانستان ملاتړ دی دا په دې موافقه رسیدلې دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو، چې دا مثبت ټکی دی.
استاد، دا دوه ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فراه کې په طالبانو باندې بریټ سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته دغه ورستوي پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوی ایاز نیازی. دغه پیښه تاسو فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیرونو باندې څومره تاثیر غورځولای شي؟
متاسفانه دی امریکانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په اکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکانو سره آتش بس وکړو یا د خشونت د کاهش په اکله هم یو وخته مخکې د مذاکراتو څخه، او امریکایان بلی خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه تشبث د افغانستان لپاره او د دوی په منځ کې او د چا لپاره. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې اندي چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او اخوه ته طالبان دي. امریکایان ځینې وخت خپل ستراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملیات ترسره کړي او یا ځینې اظهارات ترسره کړي، لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه، د ناټو د رهبری لخوانه او په څنګ کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوی چې افغانستان د موږ ستراتیژیک همکار دی او متحد دی او موږ په څنګ کې ولاړ یو، د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتوو او د هغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کوي. بله او دا موارد د صلح لپاره یو لوی خنډ ده او په ځینو مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدای شي لکه وزنډۍ نو دا منفي ټکي کېدای شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاذه چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې منطقې ته راځي د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورکړه کوي. اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په هلو ځلو کې په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظ پاکستان کله نه سي په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوي دي. پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړه کې، یا یو خوا یې سپورت کوو یا یو خوا لپاره حمایتونه نظامي حتی غیر نظامي حمایتونه د پاکستان له طریقه چینل کېده او افغانستان ته رسېده. اوس هم طالبان چې د جنگ یو لوری ده، متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان له خوا نه حمایت کېږي. د طالبان مشران پاکستان کې شتون لري او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایدیالوژیک او فکري اغیزه لري او تاثیر پرې لري. په څنګ کې د پاکستان دموک یو لوی ګاونډ ملک ده چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب ورسره لرو، نو دې لحاظه چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم ومومي د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پوهنتون استاد امان الله احمد زی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
نا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سمي او بهرني مسله تعقیبو. د پولند صدر اعظم وی هیل لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ځینی ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیوا ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر له څه باندې 4,300 څخه 25,000 ته راکمیږي. د امریکا ولسمشر له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه پر جرمني انتقاد کوي چې ګواکې په ناټو سازمان کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورئ.
د پولند حکومت خیله څرګنده کړي چې امریکا به له جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیواد ته ولېږي. د پولند صدر اعظم ماتویس موراویس کې دغه څرګندونې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کړي چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویس کې آر ایم اف څلور ویشت خصوصي راډیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولند کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولند صدر اعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4,500 سرتیرو له ډلې 9,500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2020 کال تر منی پورې بشپړ شي او تمه ده چې له 5,000 to 15,000 پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغې ژمنې له مخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پوځ ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي یو شمیر امریکایي ځواکونه به پولند او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالاتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولند سره د دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ترامپ هغه مهال پولند ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولند کې 4,500 سرتیری لري.
تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او چپې کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. تیر چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او درې افغانان یې په نتیجه کې وژل سوي، ځینې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیره نه چاپیان سوي دي. بلخو د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه